سونه خبره پات کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تور کیږي هم.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفې نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅه لاس همدې لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پایده وکړه د تعلیم؟ نه هغه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي، هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت ته وښیو، نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکانو نجونو ته تدریس ورکوو، چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو. چېرته چې پیسه نه وي او چېرته سړی مصروف نه وي، نو خپل اړتیا یو سړی څنګه پوره کړي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
په خپل مسله کې البته مسلکي کسان دي او په کارپو نفر دي، خو دوی له ډلې ډېرې بېروزګاره دي، کار نه لري، هره ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ور ورسوي او سو د یو کار زمينه برابره کړي، خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه دي توانېدلي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغې د دوی غوښتنې نه دي چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی، او ورسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي، او هغه ځوانان چې بېروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډېر ملګري زمونږ بېروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي، او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي، او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري، لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دام ګړی څه رقم کسان غذایی کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې وه. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نه وي مسلکي خبریالان. او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي، ځکه د یو څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه څه د مغز نه ووځي ډېر څونه خبره پاتې کېږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کېږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماسټري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوخي وړ نه دی. لن موري سره مې مرکه کړې په غاړې سره وګړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقررې چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقررې ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کېږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنې په دولتي سطحه باندې که چېرته دا واوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کېږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زموږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنې هغه څه چې باید مونږ یې پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړئ هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده مونږ باید ور نه استفاده واخلو.
ام دا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي؟
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا پخپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د سیاحتامی په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرری ګورو، نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډیر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل بل مې هم کول، دا اوس ما په خپل د پیسو غټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم، زه یو ساينس پوه شم، هغه اوس وخت کې نکی. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره دا وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه.
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، منګه د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو، یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه وکړو چې یاره والا دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړه سطح کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د AI ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یوې خېلې کنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دادي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیله په کمبل چا کې را ژوندې کړي خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی او دا سي ډیر په ډیر شمیرې باندې خلک شته
بله نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته قدر نه کېږي په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي
په هېڅ صورت نه ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده درس ووایه نو دی به در ته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه مطلب فلانی علمي کار وکړه نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه نو ته ده ته ځواب لرې ته به دلته جم پاتې کېږي که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوې مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي
بله آشوبی صاحب دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي دا کوم سیاسي لوبه ده دا تخنیکي مشکل ده دا یې پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي
وایي چې کله د واک چې خپل نه وي که نه واک چې پردی نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالې یو هغه کې لرو یوه خبره لرو وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي لنډه خبره زما همدا ده
بله په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ ځان له خفګان نه وساتئ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ خپل مسلک کار نه شئ کولی ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي تاسو مړاوی نه شئ تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه شئ
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو دا چې هر رقم دی ماحول وي نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه چې دی نشو کولی په پوره معنا یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونشي ته د هغه نه ځان وساتې خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي سره څه فکر یې بدلي نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي د کوم کار د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده نو زه خپل د هغه مشرتوب پر مخ بیایم بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو او دا شکر دی موږ کله کله دا فکر مطلب ما ته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم نو زه څه وکړم هغه ته به تاسو څه ویل ولري
دنیا په امید خوړل شوی نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې دا غینه انسان ته یو یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او د بل اخر په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مصرف کېدل شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار به شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شي شروع کیږي. نو دې کچر ته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي تر څو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي، نو خوبې زه فکر کوم همدغه سي.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې به استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی سلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاور ته سجده نسم کولی. د ده دغه ناپرمانی د ته دغه پایل ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علی سلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې دغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی ته دوه هم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 8 ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز دکونکو، په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان نوم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر وو چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتیدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا، یعنی دغه د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، دغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفه د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبد الله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، کم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویانو څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژئ. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1026 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني، د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شول، او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس کې چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي مات وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلی د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم، او اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي، نو حتما ټول مریض بولی، نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري، د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوې نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سول چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی و. خلکو پاڅونونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری، د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلګ راوبلل، او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو اتیا کلن و دوام وموند. بل میرویس خان په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانه زده کوونکي به د جغرافي مضمون پر اتلونکي درس کې واوري چې ځمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه لامل ګرځي. ښوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لویې وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خبرونی مو په خدای سپارم. خو ورځ.